د مخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې وروسته نیم ساعته پښتو خبري مجله کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د افغانستان د چارو مسؤل په اعدام د محکوم شو افغان بندیانو د دوسیې د بیا څېړلو د اقدام هرکلی وکړ. افغان چارواکي وایي د هغو څه باندې 400 کسانو دوسیې به له سره وڅېړل شي چې په اعدام محکوم دي. د دې او د ځینو نور مسایلو په اړه په تفصیل راپورونه وروسته په خپرونه کې درته خبرو خو لومړی احمد شیبر ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په افغانستان کې تر 400 ډیر کسان په اعدام محکوم دي. پاکستانی طالبان یو ځل بیا د داعش د ملاتړ اعلان وکړ او د امریکا ولسمشر نن د نړۍ د شلو هیوادو له مشرانو سره د داعش پر ضد ستراتیژي باندې خبرې کوي. د خبرونو تفصیل: افغان چارواکي وایي چې په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې څه باندې 400 کسان په اعدام محکوم شوي خو تر اوسه دا حکمونه د ولسمشر لخوا نه دي توشیح شوي. د ولسمشر اشرف غني حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي ازادي راډیو ته وویل چې د دې کسانو دوسیې باید یو ځل بیا وڅېړل شي. 402 کسان چې په اعدام محکوم شوي دي له حقوقي اړخه دا فرصت شته چې یو ځل بیا د دوی پر دوسیې غور وشي او د حل نورې لارې ولټول شي. عبدالعلي محمدي زیاته کړ چې دغه کسان د بیلابیلو جرمونو په تور په اعدام محکوم شوی دي. د افغانستان د فکر او عمل جرګې په هیواد کې د اصلاحاتو د راوستو په برخه کې د ولسمشر احمد زی وروستي هڅې وستایلې. د دې جرګې مشر علي احمد جلالي نن په کابل کې خبريالانو ته وویل
مشکلات افغانستان در آینده ایجاب زیر میکنه که به حد اکثر از کل ظرفیت استفاده
شود. افغانستان سنز ده ایجابوی چی پراتون کی په زیاته پیمانه ل ظرفیتونو څخه استفاده وسی. دا بازایی وی چې له هغو ظرفیتونو څخه چې په افغانستان کې موجود دي یوازې د ډلویزو شخصي او تنظیمي ګټو پر اساس کار او حاصل سي.
بلورته د افغانستان د مددي بنسټونو لسکونو غړیو د وی مظاهره په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې د فساد پر ضد جدي مبارزه وکړي. دوی چې د کابل په کارته سیمه کې راغون شوي وو تورې پوری کړ چې په ولایتونو کې یو شمېر شرکتونه په فساد کې شکیل دي او باید اړوند چارواکي وڅېړي. جمهور رئیس احمد زی د هرات په شار کې نن ژمنه وکړه چې د هرات شار به په یو ترانزیتي شار بدل کړي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس اشرف غنی احمد زین نن له غرمې مخکې د هرات ولایت له یو شمېر مخابرو سره د یو ویډیو کانفرنس له لارې دا ژمنه وکړه. د پاکستاني طالبانو یو ویان دا خبره تایید کړه چې دی د اسلامي دولت وسلوالو ته وفادار دی او د تحریک طالبان پاکستان 15 قمندانانو هم خپل وفاداری له داعش سره څرګنده کړې ده. د پاکستاني طالبانو ویان شاهد الله شاهد نن دا اعلان وکړ. تر دې مخکې د طالبانو مشر مولا فضل الله ځان په دې خبره کې تیر کړی و چې شاهد ویلی وو چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال به له داعش سره څنګ په څنګ په سوریا او عراق کې جګړه وکړي. جپور پاکستانی او هندي پوځي چارواکو د کشمیر له ورستوي سرحدي نشته را ورسته د لومړي ځل لپاره خبري وکړه. پاکستانی چارواکو نن ویل چې د پاکستان او هند پوځي عملیاتو چارواکو پر هغه لارو چارو خبري وکړه چې د کشمیر د سرحد پوښتو شخړې ورسره راکم شي. د هغه نشته په ترڅ کې چې د اکتوبر په 15 پیل شوه دي تر اوسه په هند او پاکستان کې نشته شل ملکان وشل شوه دي. د 2003 کال را پدې خو چې په سیمه کې اوربند شوی وو تر بل هر وخت د سختې نشته دي. په یمن کې شیا یغیانو د سرحدي د سری بهیر پر غاړه یو مهم ستراتیژیک شار ونیو. راپورونه وایي چې حوثي وسلوالو نن د حدیده سیمې د هوایی او بندري بندرونو د نیولو پر مهال لږ مقاومت سره مخامخ شول. حدیده د یمن دوهم ستر بندر دی او مرکز صنعت د اکمالاتو اصلي سرچینه ده. د ایران مذهبي مشر امریکا او برېټانیا ملامت کړل چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې جوړه کړه څو په دې ډول د سنیانو او شیعه مسلمانانو ترمنځ اختلافات پیدا کړي. آیت الله علي خامنهای پرون وویل د واشنگتن او د برېټانیا ناوړه حکومت هم داعش ډله پیدا کړه او هم القاعده څو اختلافات رامنځته کړي او د اسلامي دولت پر ضد جګړه وکړي. خو دغه وسلواله ډلې د دوی پر ضد شوې. د لومړی ځل و چې خامنهای د پروستات عملیاتو وروسته وینا کوله. تیر میاشت د عملیاتو شو. خامنهای وویل د داعش وسلوالو پر ضد د واشنگتن او د هغه د هیدانو جګړه رښتونه نه ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن د شل هیوادو له مشرانو سره وګوري او په عراق او سوریه کې به د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد ستراتیژي باندې خبري وکړي. دغه غونډه واشنگتن ته تیرمه د اندرس په هوایي اډې کې په سیمه ایز وخت د ماسپښین 3 بجې پیل شي او مشیر د امریکا لوی درسي جنرال مارټن ډیمسي کوي. دا غونډه په داسې وخت کې پیل شي چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه تر فشار لاندې دي چې د اسلامي دولت د وسلوالو د پرمختګ مخه نه ډډب کړي. دغه ځواکونه د عراق په ختیځ کې د انبار په ولایت کې پرون پرمختګ وکړ او د سوریه په محاصره شوی شار کوبانی کې هم مخته شول. ترکیه به هم په دغه غونډه کې ګډون وکړي، ځکه چې نورو عربي هیوادو لکه سعودي عربستان او عربي متحد اماراتو د داعش پر ضد په سوریه کې په هوایي بریدونو کې برخه اخیستې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د اروپایي ټولنې سوداګرو ته وویل چې پر ماسکو د لویدیز بندیزونه د اوکراین د شخړې له حوالې سره مرسته نشي کولی. سرګی لاوروف نن په ماسکو کې د اروپایي سوداګرو ټولنې ته په جوړې شوې غونډه کې وویل، زموږ په باور اروپایي ټولنې چې کوم بندیزونه لګولي دي نه دا شخړه راکمي او نه هم دوی د اوکراین د خلکو د حقونو ملاتړ کوي. موږ دا نه وایو چې موږ د دې بندیزونو د لرې کېدو په باره کې خبرې کوو. هغوی چې دا بندیزونه لګولي دي باید لرې کېدو دوته فکر وکړي او موږ له هیڅ غوښتنې ته اهمیت نه ورکوو. په ماسکو کې نننې غونډې ته لاوروف ده هم ویل چې دغه بندیزونه زیانمن او غیر قانوني دي چې روان کال به نږدې 40 میلیارد ډالر زیان اروپا ته واړوي او راتلونکي کال به دغه زیان نږدې 50 میلیارد ډالر ته ورسی شي.
له احمد شبر مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. افغان چارواکي وایي د هغو څه باندې 400 کسانو دوسیې له سره څیړل کیږي چې په اعدام محکوم دي.
اعدام کردن 400 نفر یک بحران هست. از دید حقوقی این فرصت هست که یک بار دیگر دوسیه اینا مورد بازرسی قرار بگیره.
ده بخین نړیوال سازمان امنیستی انټرنیشنل د افغانستان د چارو مسؤل هم په اعدام د محکوم شو افغان بندیانو د دوسیو د بیا څیړلو د اقدام هرکلی وکړ.
بازنگری و دوستی های 400 نفر زندانی که محکوم به حکم اعدام شدن یک اقدام مثبت است.
د مشرانو جرګې یو شمېر غړي امنیتي مسؤلین تورنوي چې د ناامنیو د زیاتېدو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
ناامنیا همه روزه بیشتر زیاتر شده، هم در ولایت و هم در مرکز. اقدم اول باید تدابیر امنیتی را بیشتر و زیاتر بگیرد.
د کورونا چارو وزارت سرپرست هم دا مني چې که امنیتي مسؤلین مسؤلانه اقدام وکړي د امنیت د ټینګښت تر څنګ به د پولیسو د مرګ ژوبلې مخه هم ونیول شي.
اگر جدیت می بود، اگر موثریت می بود، تلفات بالا نمی رفت.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي که د کابل بند بحران عاملین محکمې ته حاضر نشي نو محکمه به په غیاب کې فیصله وکړي. او د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو نړیوال پروګرام WFP وایي د بودیجې د کموالي له امله به په افغانستان کې 1 میلیون کسانو ته خوراکي مرستې ونسي رسولی. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2019 څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په سل شرف نصب هم اوریدلی شي. افغان چارواکي وایي د هغو څه باندې 400 کسانو دوسیې له سره څیړل کیږي چې په اعدام محکوم دي. ولسمشر اشرف غنی احمد زی حقوقي سلاکار ازادي راډیو ته د غرض ویل چې ټاکل شوی ده د افغانستان په زندانونو کې د بهرنیو اتباعو دوسیې هم له سره وڅیړل شي. دا په داسې حال کې ده چې لوی څارنوالۍ د پل چرخي زندان د څه باندې 1000 زندانیانو د دوسیې د دوشنبې په ورځ د لا زیاتو وبخي د لازیاتو سیډونو لپاره جمهوریت ریاست ته واستولې. نور تفصیل قاسم سولمر وړاندې کوي.
افغان چارواکي د محاکمو له لورې د تباندي 400 کسانو په اعدام محکومېدل یو لوی ستونزه بولي او وایي هڅه کوي چې څو ورته یو بل د حل لاره پیدا کړي. د ولسمشر اشرف غنی احمدزی حقوقي سلاکار عبدالعلی محمدی ازادي راډیو ته ویل چې د دغه کسانو د اعدام حکم تر اوسه د ولسمشر لخوا نه دی تایید شوی او پریکړه شوی چې د هغوی توسي له سره وڅېړل سي. شغلی محمدی زیاته کړه د پلچرخی له زندانه د ولسمشر احمدزی د تیرونې کتنه دا شی چې ولسمشر د زندانیانو په مسلې کې جدي دی او کوشش کوي څو عدالت پلی سي.
خو به یک موضوع بسیار کلان
دی. دا یو ډیره غټه مسله ده. د 400 کسانو اعدام یو بحران او یو اساسي ستونزه ده. له حقوقي اړخه دا فرصت شته چې د دې شاوخوا 400 کسانو دوسیې چې په اعدام محکوم دي له سره وڅېړل شي او د حل نورې لارې ورته ولټول شي.
حل دیګه پیدا شوه.
که څه هم شغلی محمدي دا ونه ویل چې په دقیقه توګه په څه شمېر کسان په اعدام محکوم دي، خو د راپورونو له مخې ستر محکمې د نږدې 100 کسانو د اعدام حکم تایید کړی او د ولسمشر توشې ته اړتیا لري. خو ویل کېږي چې د څه باندې 300 کسانو د اعدام حکم بیا یوازې ابتدایي او استیناف محکمو تایید کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې تیرونۍ شپږتنه د وژنو، وسلوالو غلاو، تښتونو او جنسي تیروي په تور په کابل کې اعدام سول. عامو خلکو د دولت د دې اقدام هرکلی وکړ، خو د بشري حقونو سازمانونو ورسره مخالفت څرګند کړ. د ولسمشر اشرف غني احمدزي حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي همدارنګه وویل چې د عدالت د پلي کېدو لپاره د هغو بهرنیو اتباعو دوسیې هم څېړل کېږي چې د پلچرخي په محبس کې زندانی دي.
تعداد دتبای خارجي اونجا محبوس
یا شمیر بهرنی اتباع چې نه دي توانیدلی نغدي جریمه ورکړي لا هم بندیان دي. مونږ د پلوچرخي له محبس سره خبرې وکړې چې د دوه کسانو لیست مونږ ته راولېږي، طبیعت او د جریمه اندازه مشخص کړي چې مونږ یې د جمهور رئیس خدمت ته وړاندې کړو.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د ولسمشر د یو فرمان له مخې د پلوچرخي د زندان د 1300 زندانیانو دوسیې د لا نورو څېړنو لپاره جمهور ریاست ته واستولې. د جمهور ریاست چارواکي وایي ولسمشر اشرف غني احمدزي د پلچرخي او د هیواد په نورو زندانونو کې د زندانیانو د دوسیو او د محبسو د وضعیت څېړنې ته یو ځانګړی پلاوی ګمارلی دی. دوی وایي ولسمشر هڅه کوي څو د ټولو زندانیانو دوسیې وڅېړل سي او عدالت پر ځای سي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د افغانستان د چارو مسؤل هوریا مصدق له ازادي راډیو سره په مرکه کې د محکوم شو افغان بندیانو د دوسیو د بیا څېړلو د اقدام هرکلی وکړ او ویل چې د افغان حکومت لخوا په دغه کار سره به د افغان بندیانو حقونه خوندي شي. مصدق په دې اړه وویل
د هغو څلور سوه زندانیانو دوسیو ته چې د افغانستان سترې محکمې په اعدام محکوم کړي بیا کتنه یو مثبت ګام دی. کله چې دا کسان دغه څلور سوه دوسیې بررسي کوي، اول باید هغوی د افغانستان خلکو او مطبوعاتو ته رپورټ ورکړي چې دا دوسیې څومره د داسې محکومېدو په شرایطو برابرې وي. سترې محکمې او نورو محاکمو په دې پریکړو کې څومره د قانون له مخې او مستقلانه چلند کړی دی. تر کومه حده د هغو اعترافونو له مخې پریکړه شوې چې زندانیان یې ادعا کوي چې د شکنجې پر اساس ورڅخه اخیستل شوي دي، ځکه چې د افغانستان قضایي سیستم او نورې ادارې تر مدارکو او شواهدو ډېر پر اعتراف اتکا کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د افغانستان د چارو مسؤل هوریا مصدق و چې د افغان حکومت د وروستي اقدام په اړه نظر څرګندو. د افغان حکومت ملي او والی حکومت ویلي دي چې د څه باندې څلور سوه کسانو دوسیې له سره څېړي چې په اعدام محکوم دي. له دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لال ګل لال هم له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د ولسمشر اشرف غني احمدزي وروستی اقدام وستای او د زندانیانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې یو مهم ګام وباله. ستر محکمه ویلی دی چې په افغانستان کې د افغانستان په زندانونو کې هیڅ یو بندي به سرنوشت نه دی. قاسم سولمل د ستر محکمه له چارواکو سره غږیدلې دی او په دې اړه نور تفصیل به وړاندې کړي.
مننه نوری صاحب، البته غواړم ووایم چې د سترې محکمې چارواکو نن په دې اړه یو کنفرانس درلودی، خبري کنفرانس درلودی. دغه ادارې د افغانستان په قضایي دستګاه کې د فساد موجودیت رد کړ او ویل چې دغه ارګان خپل کارونه د قانون له مخې ترسره کړي دي. د قضایي قوې عمومي ادارې امیر ډاکټر عبدالله عطایي په دغه غونډه کې ویل چې هیڅ زنداني په افغانستان کې بې برخلیک نه دی او هغوی ټول د محاکمو له لورې محکوم شوي دي. دی وایي کله چې دوسیه محکمې ته ورسېده څه په ابتدایي پړاو کې او یا هم د استیناف او بلاخره سترې محکمې ته، او د سترې محکمې کوم دیوان ورباندې حکم وکړ همدا حکم دی. دا نور بې برخلیک نه دی. د ده برخلیک دا دی چې 15 لس یا هم 40 کاله په بند کې تیروي. ډاکټر عطایي دغه راز د افغانستان عدلي دستګاه چې لوی څارنوالي او پولیس پکې شامل دي په ځینو مواردو کې په ضعف او سستۍ تورن کړل او ویل قضا د هغو دوسیو په اړه چې محاکمو ته په ناقص شکل لیږل کېږي پریکړه نه کوي. موږ غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د عدلي ارګانونو او پولیسو نظر هم ولرو خو دوی خبرو کول ته حاضر نه سول.
قاسم سولمل له تاسو نه مننه. قدرمن اوریدونکو، واموریدل چې ستره محکمې مسؤلین وایي چې په افغانستان کې هیڅ یو زنداني بې سرنوشت نه دی. د افغانستان لوی څارنوالۍ بیا ویلي که د کابل بانک د بحران عاملین محکمې ته حاضر نه شي نو محکمه به په هکله غیابي فیصله صادره کړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل معلومات درکوو.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوت بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
سوې مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د مشرانو جرګې یو شمېر غړي امنیتي مسولین تورنوي چې د نامنیو د زیاتېدو په مخنیوي کې امپاتې راغلي. ځینو سناتورانو نن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې په وروستیو کې د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې ناامني زیاته شوې ده. قاسم سولمل د مشرانو جرګې د سېشنبې یا د نن ورځې د غونډې په اړه تفصیل وړاندې کوي.
د مشران جرګې یو شمېر غړي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو په خاطر د امنیتي ارګانونو د لا جدي اقداماتو غوښتنه کوي. دغو سناتورانو د مشرانو جرګې د سه‌شنبې ورځې په عمومي غونډه کې په افغانستان کې د انتحاري حمله او چسپکي ماینونو د چاودنو د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړه. سناتور داود حساس د مشران جرګې په غونډه کې وویل چې په افغانستان کې هر ورځ لسکونه حمله کېږي خو څوک ورته پام نه کوي.
د افغانستان امنیت دی اندازې ته رسیدل تاسو وینئ، هر ورځ په لسګونه انسانان په شهادت رسیږي، هر ورځ په لسګونه انتحاري دي په هر ولایت کې، هغه ته څوک غوږ نیسي.
په عین حال کې د مشران جرګې غړي ګلالی اکبری به امنیتي ځواکونه وغوښتل چې په هیواد کې امنیتي تدابیر لا زیات کړي.
یک انفجار خیلی بزرگ د کوټې سنگي رخ
په کوټې سنگي کې ودرنه چاودنه وشوه. د چاودنې یو شمېر کسان زیانمن کړل، ځینې هم ټپیان او شهیدان کړل. هم په مرکز او هم ولایتونو کې نامنې زیاتې شوې. په لومړي ګام کې باید امنیتي تدابیر زیات کړي او ورته ځنګړې پاملرنه وکړي.
دغه سناتوران همدارنګه وایي چې استخباراتي او کشفي ارګانونه باید دومره قوي سي چې د یوې پېښې تر رامنځته کېدو مخکې مخنیوي وکړي. د پداسل کې د چې د سه‌شنبې پر ورځ د کابل ښار په 15مه ناحیه کې د یو چسپکی ماین په چاودنه کې دوه ملکی وګړي وشل سول او درې نور ټپیان سول. لدی اورس وړاندې د کابل د قابل بای په سیمه کې هم په یوې انتحاري حمله کې یو کس وژل سو او د درې امریکایانو په ګډون یو شمېر کسان ټپیان سول. په همدې ورځ د کابل په قرباغ کې هم یوې چاودنې نشته شل کسه ټپیان کړل. اخو د کورونی چار وزارت سرپرست وای په کشفی او استخباراتي ارګانونو کې د ضعف په خاطر امنیتی ځواکونه نسی کولای لمخ کې نه د وی پی شي مخنیوي وکړي. د کورونی چار سرپرست وزیر محمد عمر داوودزی د سیشن به پروس د امنیتی مسولینو په سیمینار کې ویل چې د نامنوی د مخنیوي لپاره به جدي اقدامات وسی.
کماندان سیبای ما در ساحه هم گزارشات استخباراتی را جدی نمیگیرند.
دیو از مش کماندان سیبان په ساحو کې هم استخباراتي راپورونه جدی نه نیسی. زیاتره هیڅ نه مطالعه کوي. ورته رسیږي او یواسی سکرټری مطالعه کوي، خو قمندان ته اصلا نه وایي. موږ دا معلومه کړې ده، ځینې شاید وایي او استثنا موجود وي، خو په مجموع کې په ولایتونو کې استخباراتي راپورونه جدي نه نیول کېږي. زموږ تمه همدا ده او د سیمینار په ترڅ کې هم پرې باس وکړي او دا ټکی هم اصلاح کړي. په دې وروستیو کې وسلوالو مخالفینو نه یوازې په کابل کې انتحاري حملو او چاودنو ته زور ورکړی، بلکې په ځینو ولایتونو لکه هلمند، کندهار، لوګر، پکتیکا او نورو سیمو کې د دوی حملې زیاتې شوې دي. د پداسل کې د چې د افغانستان له نوي حکومت څخه د خلکو د غشتنو پاړه یو تازه څرګندونه شي چې زیاتره خلک په هیواد کې د امنیت راوستلو ته لونډي توبر کوي او له نوي حکومت څخه غواړي چې د امنیت راوستلو لپاره جدي اقدامات وکړي.
په افغانستان کې د نامنیو له زیاتېدو سره پولیسو ته مرګ ژوبله هم زیاته شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي په تېرو دریو میاشتو کې د پولیسو مرګ ژوبله په دې خاطر زیاته شوې ده چې یو شمېر امنیي قمندانان او امنیتي مسؤلین خپل مسؤولانه اقدام نه کوي او دا د دې علت شوی دی چې پولیسو ته ډېر مرګ ژوبله واوړي. عمر داوودزی دا خبره نن په کابل کې د څلور دېرشو ولایتونو د امنیي قمندانانو د لارښوونې د درې ورځني سیمینار په پیل کې وکړه. په عین حال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمندان چې په دې سیمینار کې برخه لرله خبرداری ورکړ چې که د پولیسو په لیکو او فعالیتونو کې شفافیت رامنځته نشي، نړیواله ټولنه به د افغان ځواکونو له ملاتړه لاس واخلي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د کورنۍ چارو وزارت چارواکو د ولایتونو له امنیي قمندانانو وغوښتل چې د پولیسو په لیکو کې د ستونزو او کمزوریو حل ته کار وکړي څو د پولیسو د مرګ ژوبله مخه ونیول شي. د دې وزارت سرپرست عمر داوودزی وایي د ځینو قمندانانو کمزوری مدیریت په کشفی ارګانونو کې نه همغږي، د امنیتي ځواکونو غیر حاضری او استخباراتي اطلاعاتو ته نه پاملرنه هغه ستونزې دي چې باید هواري شي. ښاغلی داوودزی د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د امنیتي قمندانانو د یو درې ورځني سیمینار په پیل کې وویل چې دغه ستونزې د دې لامل شوي چې د پولیسو مرګ ژوبله زیاته شي.
متاسفانه د دې دوه سه ماه گذشته
د یوې په تاسف سره چې په تیر دوه درې میاشتو کې زموږ د پولیسو مرګ ژوبله لږ زیاته شوه. دا ښه کار نه دی. کچیر په کارونو کې جدیات وای دا تلفات نه زیاتېدل. ځینې وخت قمندانان په عسكر خپل کورونه ساتي. یو ځای کې چلاس عسكر باید وي، پنځه غیر حاضر وي، هغه پنځه خونو تلفات ویني ځکه د هغوی لیکه کمزوره ده.
ضعیف واقع میشه.
که څه هم ښاغلی داوودزی د پولیسو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه کوم ارقام وړاندې نه کړل، خو زیاتې کړه چې پولیس د مخالفینو په وړاندې جګړه کې له بشپړو تجهیزاتو برخمن نه دي. د ولایتونو د امنیت قمندانانو په دریو ورځنی پیل شوي سیمینار کې هم تر ډیره په دې خبرې کیږي چې څنګه د پولیسو په لیکو کې اصلاحات رامنځته او همغږي زیاته کړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال کمپل هم د پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو او شفافیت پر رامنځته کېدو ټینګار وکړ. جنرال کمپل له پولیسو سره د نړیوالې ټولنې د مشروط ملاتړ ډاډ ورکړ.
I will continue to build your
زست سره د هوای ځواکو د غرض د استخباراتو د پیاوړتیا په برخه کې هڅو ته دوام ورکوم، خو زه د یوازې هغه وخت کولای سم چې تاسو په ټولو برخو کې شفافیت او حساب ورکونه رامنځته کړئ. کچېرې ستاسو په کارونو کې صداقت نه وي او نړیوالې ټولنې ته هم دا ستونزې څرګندې سي، زه به دې ته مجبور سم چې پر تاسو امرستي بندي کړم.
افغان او نړیوال امنیتي مسؤلین په داسې حال کې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د اصلاحاتو پر اوستو ټینګار کوي چې دوه نیم میاشتې وروسته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو جګړیز ماموریت پای ته رسیږي. څېړونکي وایي که سر له اوسه د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د موجوده ستونزو هواري ته پام ونه شي، په راتلونکي کې به دا ستونزمنه وي چې دغه ځواکونه د بهرنیو له مرستې پرته د هیواد امنیتي چارې کنټرول کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماخام له وو بجو د سهار تر وو بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوریدلی شئ. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي که د کابل بند بحران عاملین محکمې ته حاضر نه شي نو محکمه به یې په هکله غیابي فیصله صادره کړي. د لوی څارنوالۍ ویان نن ازادي راډیو ته وویل په دې سربیره د دې قضیې د ټولو تورنو د نیولو هڅې روانې دي. د نوي کابل بانک او د افغانستان ملي بانک رئیسان چې د کابل بانک د بحران په قضیه کې تورن ګڼل کیږي له افغانستانه تښتېدلی دي. په عین حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي د جمهور رئیس اشرف غني احمد لخوا د فساد پر وړاندې پیل شوې مبارزه کې باید ټول چارواکي همکاري وکړي. یوسف خان زدران تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د اداره د کابل بانک د بحران عاملینو د هیواد په تښتېدو کې څه مسؤلیت نه لري. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د کابل بانک د بحران تورن کسان د محکمې جلسې ته حاضر نشي نو محکمه به د هغوی په غیاب کې هم خپله پریکړه صادره کړي. ښاغلی عزیزي وایي هڅې تیزې شوي چې د کابل بانک د بحران اړوند ټول تورن کسان ډیر ژر محکمې ته حاضر کړي.
د افغانستان لوی څارنوالي خپلو هڅو ته دوام ورکوي تر څو د کابل بانک د بحران ټول عاملین ونیول سي او قانون ته وسپارل سي، او که چیرې دا خلک محکمې ته نه حاضرېږي نو محکمه به د دوی په هکله غیابي حکم صادر کړي چې په دې صورت کې به دوی بیا د شکایت حق ونه لري.
دا څرګندونې په داسې وخت کې کیږي چې د لوی څارنوالۍ د معلوماتو له مخې د افغانستان د ملي بانک رئیس محب الله صافی او د نوي کابل بانک رئیس موسا خان غازی هم له هیواده تښتېدلی دي. لوی څارنوالۍ وایي دا دواړه د کابل بانک په بحران کې تورن وو چې د قاضي القضات په حکم او د مالیې وزارت او د افغانستان بانک په ضمانت د محکمې تر قطعي حکم پورې آزاد شوي وو. له دې سره د افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي که دا کسان محکمې ته حاضر نشي دوی به هغه کسان محاکمه کړي چې هغوی یې په ضمانت له بنده آزاد کړي وو. د لوی څارنوالۍ د معلوماتو له مخې د کابل بانک د قضیې د څېړلو په اړه د جمهور رئیس د فرمان څخه وروسته ځانګړې محکمې د 1900 تورنو کسانو د نیولو حکم صادر کړ چې تر اوسه یې اووه کسان نیول شوي دي. په همدې حال کې ویل کیږي چې دوه نور تورن چې یو ځل نیول شوي وو د بهرنیو سفارتونو په ضمانت له بنده آزاد شوي دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې غړي د فساد په وړاندې د جمهور رئیس اشرف غنی اقدامات ستایي او له نورو ادارو غواړي چې په دې برخه کې د هغه ملاتړ وکړي. د دې جرګې غړي نجیبه حسینی وایي باید هیچا ته هم اجازه ورنکړل شي چې د کابل بانک په بحران کې د تورنو کسانو سره مرسته وکړي.
جمهور رئیس د فساد په وړاندې په قاطعیت سره اقدامات پیل کړي دي، خو داسې لیدل کیږي چې د ده سره په دې برخه کې مرسته نه کیږي، ځکه چې د کابل بانک د قضیې دوه مسؤلین ولې له هیواده تښتېدلي دي او ولې د چارواکو لخوا د دوی په نیولو کې بې پروايي شوې ده.
جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د کار د پیل په لومړۍ اونۍ کې فرمان صادر کړ چې د کابل بانک قضیه چیړنه د بیا پیل او لوی څارنوالۍ ته 15 ورځې وخت ورکړ چې په دې موده کې د دې قضیې اړوند ټول تورن کسان محاکمې ته حاضر کړي. سره له دې چې د جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی لخوا د کابل بانک دوسیه د څیړلو او د فساد په وړاندې د پیل شوو اقداماتو څخه خلک خوښ او راتلونکي ته هیله مند بریښي، خو دا هم وایي چې په دې قضیه کې ښکیل دوه کسان باید د هیواده بهر ته له تلو منع شوي وای.
د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د بودیجې د کموالي له امله په افغانستان کې 1 میلیون کسانو ته خوراکي مرستې نشي رسولی. داسې اندېښنه شته چې ښایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره د نړیوالو خیریه مؤسسو مرستې لا محدود شي. نور جزئیات د فرشته جلال زی په راپور کې.
د ملګرو ملتو د خوراکي موادو د نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی مسؤلین وایي په افغانستان کې به نږدې 1 میلیون کسانو ته د خوراکي موادو کومکونه بند شي. داسې اندېښنې شته چې ښایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتلو سره د نړیوالو خیریه مرستې لا محدود شي. د ملګرو ملتو د ادارې چې له غریبو افغانانو سره د خوراکي موادو مرستې کوي پر نړیوالو کومکونو ولاړ ده. په افغانستان کې د دې مرستندویه ادارې مشر رویټرز اژانس ته ویلي چې په دې هیواد کې د خپلو پروګرامونو د دوام لپاره لږترلږه 1.5 میلیون ډالر ته اړتیا لري. په کابل کې د ډبلیو ایف پی مسؤل څرګنده کړي چې له افغانانو سره د خوراکي موادو مرستې د دې لپاره بندوي چې وخت او مواد ذخیره شي، څو دا خطر رامنځته نه شي چې خپلې مرستې په دې هیواد کې یو مخ بندي کړي. د ملګرو ملتونو د سازمان د اقدام په افغانستان کې 1 میلیون خلکو ته د خوراکي موادو بهیر بند کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان د دې ادارې مسؤل ویلي چې خوراکي مواد د خلکو ابتدایي اړتیا ده، نو ځکه هغو افغانانو ته چې په خپلو سیمو کې د جګړو له امله بې کوره شوي د خوراکي موادو رسول یو جدي مسله ده. د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي ډول د افغانستان د هغو غرنیو سیمو په اړه اندېښنه لري چې په ژمي کې لارې بندېږي او خلک خوراکي مواد نشي پیدا کولای. که څه هم له افغانستان سره په تیرو کلونو کې د میلیونو ډالرو مرستې شوي، دا هیواد لا هم د خوراکي موادو په څیر ابتدایي نړیوالو مرستو ته محتاج دی. د ملګرو ملتو د خوراکي موادو نړیوال پروګرام په افغانستان کې لږترلږه 3.5 میلیونه وګړو ته چې د دې هیواد د نفوس لسمه برخه جوړوي ډوډۍ ورکوي. نړیوال خیریه ادارې وایي چې له افغانستان سره د مرستو ناڅاپي کمیدل به په دې هیواد کې د تیرو 1.5 کلونو پرمختګ له خطر سره مخامخ کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سازمان د خوراکي موادو د نړیوالې ادارې ډبلیو ایف پی مشر ویلی چې دا هیواد لوی حساسې مرحلې تیریږي او په داسې وخت کې باید هیر نسی.
او نن په کابل کې د رواني ناروغۍ د نړیوالې ورځې د لمانځلو په ترڅ کې د روغتیا وزارت چارواکو وویل چې په افغانستان کې په هرو سلو کسانو کې یو په رواني ناروغۍ اخته دی، خو ډیر کسان رواني ستونزې لري. تفصیل د خان محمد سین پرپور کې.
د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې بیوزلی، نامنی، بیکاری، مهاجرتونه او د خلکو د پوهې د سطحې ټیټواله هغه لاملونه دي چې په افغانستان کې ګڼ شمېر نارینه ښځې او ځوانان له رواني ستونزو سره مخ کړي دي. دا خبره د عامه روغتیا وزارت مرستیالی ناجی طارق د سیشنبې په ورځ په کابل کې د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وکړه. د وویل د جوړې غونډې هدف دا دی چې ل رواني ستونزو څخه د ژغورنې په مقصد د خلکو ذهني آمادګي زیاته شي. د دې د هم بوبل چې افغان حکومت په وروستي واته کلونو کې د رواني ستونزو د درملنې لپاره ګڼ پروګرامونه پلي کړي، خو هڅې تیزی شوې چې دا خدمات نور هم زیات شي.
تحلیل این روز یک فرصت خوب است که مسط آگاهی مردم
ده دی ورځ المنزل یو خ فرصت ده چې د خلکو په هوای لوړ کړو چې دا ناروغي هم وقایه او هم یې درملنه کیږي. د ملګرو ملتونو د سروې لمخې چې د افغانستان په شان هیوادونو کې تر سره کړي خي چې موږ په هیواد کې د 1% ده.
د عامه روغتیا وزارت د چارواکو د معلوماتو لمخې اوس مهال د رواني ستونزو د درملنې یو روغتون په کابل ښار کې فعال او د ولایتونو پر وختونو کې د عامه درملنې په چوکاټ کې د رواني درملنو ډاکټران هم موظف کړي دي. د عامه روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې د روغتیا د نړیوال سازمان یو سروې ښیي چې دا مهال په هر سلو افغانانو کې یو پر رواني ناروغي وخته دي. په همدې حال کې د ښځو چارو وزارت چارواکو وویل چې کورنۍ، ټولنیز او اداري تاوتریخوالی او ناوړه چلن هم یو لامل دی چې خلک له رواني ستونزو سره مخ کولای شي. د دې وزارت مرستیال مشغان مصطفی وویل چې له کورونو څخه د ښځو او نجونو تښتېدل او ځانونو ته اور اچول هغه رواني ستونزې دي چې لامل یې له دوی سره زور زیاته او ناوړه چلند دی. مصطفی له نوې حکومت هیله وکړه چې د اوسېدو پر عامو سیمو سربېره دی په وزارتونو کې هم د رواني ستونزو د کمولو مرکزونه جوړ کړي، ځکه چې کېدای شي ځینې مامورین د امیرینو له ناوړه چلنده پر رواني ستونزو اخته شي.
اسسمنت کې صورت گرفته خشونت های اداري در افغانستان زیات هست.
کوم ارزیابی شوی خی چې په افغانستان کې اداري تاوتریخوالی زیات دی، د امیر او مدون ترمنځ کله نا کله ناوړه چلند کیږي، د هم رواني ستونزو سبب ګرځي. د افغانستان د ملي وحدت له حکومت نه هیله ده چې په ټولو وزارتونو کې د رواني ستونزو کمولو ته یو مرکز جوړ کړي.
د ملګر ملتو د روغتیایي سازمان استازي ډاکټر ریچارډ پیپر کارن وویل دوی هڅه کوي چې د دې ستونزې کمولو ته د عامې روغتیا او د ښځو چارو وزارتونو له پروګرامونو سره مرستې وکړي.